د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. ملګري ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه کړای شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سه شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشي کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دیرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شا ښکارېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیر لین ټریسی په مشرۍ یو پلاوی او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې یې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. دې ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولوا او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا دې ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. یو اروپایي سازمان له افغان ښځو او نجونو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و ګره پلا بیا عملونه کېده کیانې و د کمزورۍ داسې سوې ده برا پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
په بغلان کې د غالی اوبدونکو میرمنو لستونزو مخابرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له ښځو سره د نارینهوو د تبعیضي چلند مسئله شاربو.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغروره دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، نو دا په ټولنه کې خپله مېرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته، په اروپا کې د ښځو د حقونو یو مدافع سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای ښځو لابي یا یورپین وومنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده، پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپای ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالې سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپای ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنه کړي ممکن را روانه میاشت یوازې زړه بوژنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 یوش او 15 یوش میچو واوري.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د دوی ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي، که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پېښې کمې شوي، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا شمیر زیات شوی. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان یې د بېوسلۍ له کبله په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لیویلری پرتی سیمه میرویس روختون ته وروسته ده.
د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلاوی عملونه کېده کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سمده د کمزوري دا سوي د برو پړسه در پروم د تفسیر واستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارزواکۍ ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر شپږویشتمه ویلي و تر 15 کلونو کموم را 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارزواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره خورا زیات رقم او یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې رقم و د سې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوی تغذیه ماشومان دي. خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا د موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام یې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د امروختیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولست څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولست مند یو پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانی دوی ټول باید په ګډه باندې د پینځو کرن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغه یا شدی ورکه خپل کوچنی ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغه د روغتیا او د هغه د تغذیه د حالت پر اړه باندې باید دوی جدي اوسي. من دې باید د امیدواری په وخت کې اقلا څلور واره نږدې کلینیک ته لاړ شي د قابلیت سره مشوره وکړي او خپل تغذیه حالت په کلینیک کې د تغذیه د مشاورې تر نظر تیر کی تر څو کچرته په تغذیه سوی تغذیه اخته وي چې هغه ورته لازمي مرسته وکړي.
روس سلاغه چې طالبانو په 13 دسمبر میاش کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو کار منه کړ د خړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځند روغتیایي کلینیکونو لړلې 115 هغو کارونه وزندول شول چې لکبلې 2000 ماشومان شیدې ورکوونکې او امیدوارا خزي اغیزمن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 120 زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري. خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
په عین حال کې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر ویلي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو د رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت نږدې 15 اونۍ مخکې اعلان کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. امید ظهیرمل او د موضوع تفصیل.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي ویده کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکی ګلبدین چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ګټیاله دی ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې خبرګونګي بچی لرم. له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ. یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیش زره وغوښت. خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم و پلور بندې کوم دی. بیروزګار يم. یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړه. خوکره چې مرستې بندې شوې دوی هم هرڅه بند کړل. د شپې هڅه کو الوګان پیدا کړو. هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم. کدا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خوري.
یو بل بیرمن چې کونډه ده او دوه کسیز کورنۍ سرپرست ده ونه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي. هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دی ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې. د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو خلکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بی وزلی داسې مال د خپل سنځو په اړه پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبه پر ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلارې چې د سی یو څلوېښت پلایحه کې بیان شوي په ډیره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت پلایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرۍ ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د کاناډا د عمومي امنیت د وزیر د څرګندولو په غبرګون کې وایي هغه د افغانستان له وضعیته بېخبره دی.
په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه نه لیدل کیږي او تر خو یې دا سیمه ییزه ترهګری هم نه ده. دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان امنیت او ثبات ټول نړۍ ته معلوم دی. دا ډول څرګندونې له بده مرغه له خبری سرچینه اخلي.
د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون دی ته زمينه برابرول چې کاناډایي سازمانونه افغانانو سره بشري مرستې وکړي. خو د کاناډا بشري ادارې وسوای د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي چې د سیمه ییزو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرۍ ډلې سره مرسته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا نه نړیوالې ټولنې غوښتي چې 28.3 میلیونه اړو افغانانو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده. خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. متحد ایالاتونو پرون په سودان کې د امنیتي وضعیت او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو. خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوی دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوی دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشري مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګري ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه څه چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دیر اولاله شو چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلوی مخالفت وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدر من اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه واوري چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خبر کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوې دي کچرته ونه شي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لری کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خوښینونکي پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړی ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کارکولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتو په ترمی میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د 2023 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورسپاڼې پروتوکول بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلي دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغیر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنګه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنۍ سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان یعنی وکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
په بغلان ولایت کې یو شمیر غالي اوبدونکو میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بې وزلې، بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالي اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي، د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره د غالي اوبدلو د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ وبي، د غالۍ وبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ وبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي. هغه د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولای سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو او لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
یا کارو شخصي مخوایم کې دوی د خپل مصایفای مؤسسو چې
له اړوند تور قانون غوښتنه کوي چې له موږ سره د غالی اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپل پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ راډیو ته وویل چې غالی اوبدونکو میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستند و اکثر
دی ولایت که در غالی اوبدلو اتیا سلنه کار در شزو لخواه مختولل کیجی. یو شمیر کندی و بیوزل میرمنی در همدی غالی اوبدلو للار خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت در لاسی صنایعو در ودی په هدف باید در صنعتکار و شزو ملاتړ وکړي.
حدث ما وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمویزو چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ، د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ځانګړې ادارې چارواکو نن د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې تېره شپه تر ناوخته پورې دوی په تورخم کې د ژغورنې عملیات کول او نن د ورځې په اوږدو کې به هم د عملیات دوام ولري. پرون په تورخم کې د غره د خویدو په پیښه کې افغانستان ته مالوړونکي یو شمیر کنټینر او لوی بارونکي لارۍ د ډبرو لاندې شوې او د غره لویه برخه پرې راپرېوته. د ازادۍ راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل اوروي.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي، 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو د هغې هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغې کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغې کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پته لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولی شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغې کې شبه ظاهر کیږي چېرا هغې کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وقت چې موږ دې حوالے سره څه ووایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوي وای او په هغې سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړې چې کوم سره نږدې غره کې بارودي چاودنې شوې وي.
چې په کارو چې دې ته ولته حفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پرې راپرېښي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خو دا یو 15 ښکاري، نور دو درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی وي، زه له دواړو حکومتو کې له منیم چې په ټیم کار کړی وای خو دا ګاډي به واته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر پردي هم راسره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې دو کنه دا مخکې هم دلته شوې وه، خو دلته چې دي هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه. احتیاط څوکی نه ده، هر سړي خپله مرضي و. تبایی پکې ټرانسپورټرانو وشوه، ډرایوران پکې مړه پراته دي چې دا هر چا د غفلت وجه شوي په کوار دی چې به دا ایف آی آر کټ شي و دغو ټرانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ټرانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دې هم والا کټ کړي و چې څوک په دغه غفلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ټرانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو دا غي سړک پراخه کولو لپاره د سر نزدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وي او دغه غاری لویخه کمزوره کړې وو.
پک بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې په مکړې خبرونو ته ملګری ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنشي کړی چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پرېکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیا او محدودیتونه د هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د دې سازمان د سه‌شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې نظامانی ویلي دي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ور وغوښتل شو. په برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو ان ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشی کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریټ ژورنال دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دیرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شاخ کړېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیر لینټریسي په مشرۍ یو پلاوی او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په 20 وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد یې د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانیستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې دې ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چرس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشایي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشایي مواد چې له مراکش او لاتین امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولا او کادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل.
۶۶ نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده د خزه خو سیاله ده د خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرایي دستونی
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کېږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پایلول اسانه کار دی خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې اننی ول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت دشته دودونه لمخه نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپل میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغان سوداګر سیده غزنیوال وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګې باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزورې یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده د ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس کچیر د نارینه څومره بدخویي وي بیا هم د خپل دی خواند صفات کوي خپل امدسي خويندي او موري او سبا ورځ کې چې د تاټول نه خپل د مور مخته دی نو د ما اله له مایند او پرون نه داده چې خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي دوارته د برابرۍ اسور کوي او کوم مسؤلیتونه چې دوارته سپاره دی غو په بدل کې امتیاز ورکوي او چې سبا دسي نه ونروزل سي لکه زینارینه چې په کور نه کې تاوتري خولې جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي خپل مورم پیژني او خپل میرمنه
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي کچیرې میړه خپل میرمنې ته د درنوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو ګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم د حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وژد وطن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالي د دردونه او کړاوونه ول منزل سی او وزغمل سی یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ول منزل سی نو اصلا د دیاری کو د شوال د پاره د پیرمن یو خاون دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرنه وی وسی اصلا یو بل توهین نسی تحقیر نسی د یو بل قصر شان و نسی او دا وی قارت صدمه و نرسیږي نو ځکه دا اړیکې چې دی په میراث باندې اولادونو او نوی نسل ته پاتېږي او خپریږي نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې د یو بل ارزښتونو ته د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیر سي بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریاله وګی امیل وای چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راوړي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلی دی په ښارونو کې په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې وعده کړي، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته یې څه مونه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مور او د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دی غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، دغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا. همغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي د ته نازونه ورکول کیږي، همداسې چې لویږي، همداسې چې ورکول کیږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتیږي اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمل دی چی همداس چلند کی هغه د اول ورځې نه ماته تر هغه چې مری او دغه وقدی دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پلن دی چې د میرمنو په وړاندې کیږي بیا هیڅ کله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کیږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي او متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کیږي کار ورباندې بند کیږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي واده کیږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګورته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي اته مور خور لیدی نه شي ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ اما ظلم ورباندې روان
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بيداندې سول یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري خپلوانو سره د تاګ را تاګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه نوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینی او تحقیري په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت خرابېدو دپاره چې خراب نه شي یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تیرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نه شم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي د ستونې اما څه ویلی نه شي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي یعنی اته ځان وجدان دپاره م فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم اما دا بیخي او رواج دی یو عنعنه دی دا ټولنه همداسې ده ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي هغه به څه کیږي په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول برخوردونه سالم نه و بي سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کیږي اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ دپاره خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کیږي همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی او هغه دی ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي هغه کورنۍ کې چون هماغسې دربشی ودی اول خزینه او مور خپلوانی پای چی پام کو چی در باندې زورونه کی پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نکی تا د سکمونه غنی چی ته بیکار بیکاری نو ته خناری نه فرق نکی چی بیکاری دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چی دوی فامیل دی دا غوی د خوانم دا کارونه کورنۍ ژوند کی عموما د علم په هنه د لودل په افغانی ټولنه کی یو خزې د پاره ډیره سخت ده ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت د شیان نه لري هغه باندې بي درکه ظلم دی
په کلی او باندو کې یو میرمن خپل میړه سره په پټی کې کار کوي ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تحقیرېږي
تاسفانه چې دی انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد انساني برخورد هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي هماغه ده چې دوی وقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو یعنی حتی د دونه وقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانون ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق نه حق د خلکو مخکې خپل میرمن توهینی تعقیری حتی د پلارګنۍ په مخ کې د ورونو په مخ کې د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازم ما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی. همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي، هغه خوږې ترخي، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډیر خوشاله ژوند، هغه ډیر خوشاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغه سي تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور او پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبتېږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینی کی ل رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کیږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د ټوکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د میرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې میرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته ووایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ. او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قائل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي، د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي،
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمن یې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته تکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دوی په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخیستنه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیرې، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21
سلیریشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری اللام مال او ملگری.
گودرنا وزری ما تڑی رنا وزری ما